پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې دی. دی د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی دی. نور مهم مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د فرشتي جلالزی نه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر په کندهار کې د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوی. د امریکا د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. پوره خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. ارګوایی چې کندهار ته شاغلی غنی د سفر هدف د کندهار د وژلسوي امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق څرګزی له کورنۍ خپلوانو او د کندهار له ولس سره غمشریکي ده. د کندهار امنیه قمندان او د امنیت رئیس تېره اونۍ د یوه وسلوال په حمله کې ووژل سو او والی سخت زخمی سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې نور جزئیات واورئ. د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې په ډزو کې پرون وژل شوی دی. د ناټو تړون په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په هرات کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې د غوث ملاتړ ماموریت یو عسکر وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. د چک جمهوریت پوځ نن ویلي چې درې سره سرتیري د دوی دي. د چک جمهوریت پوځ وایي چې زخمي سرتیري چې هغوی هم د چک جمهوریت د علاج لپاره په بګرام کې پوځي روغتون استول سوي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د هغوی یوه ویاند ویلي چې دا حمله د دې ډلې یو غړي وحیدالله ننګراري کړې ده. د روسیه او پاکستان پوځونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې تمرینونو کې 200 روسي پوځیان ونډه لري. د روسیه او د پاکستان پوځ له 2014 میلادي کال راهیسې د دوستۍ په نوم ګډ پوځي تمرینونه کوي. دغه پوځي تمرینونه په کال کې یو وار کېږي. د پاکستان خبری رسنۍ وایي چې تازه پیل سوي پوځي تمرینونه به د نومبر د میاشتې تر څلورمې پورې دوام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. عمران خان ویلي چې هیواد یې له سعودي عربستانه د پور تمه لري، ځکه په دې غونډه کې ګډون کوي. هغه پرون د منځني ختیځ له یوې خبري رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ده هدف دا دی چې د 210 میلیونو وګړو لرونکي هیواد لپاره پور راغونډ کړي. عمران خان زیاته کړي چې که پاکستان له خپلو دوستو هیوادونو یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور وانخلي، نو په راتلونکو دوو یا دریو میاشتو کې به د خپلو پورونو د خدماتو او وارداتو د پرې کولو لپاره د بهرنیو اسعارو کافي زیرمه ونه لري. د نړۍ نورو هیوادونو په سعودي عربستان کې د پانګونې کنفرانس په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ریاد د مخالف خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په وړاندې د اعتراض په دود تحریم کړی دی. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د خاشقجي پر مړینه خواشینی شوی، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د سعودي عربستان د حکومت وضاحت ته منتظر دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي لا هم هغو توضیحاتو نه دی قانع کړی چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې په اړه یې له سعودي چارواکو څخه اورېدلی دي. خو ترامپ په عین حال کې ویلي چې نه غواړي د سعودي عربستان پانګونه له لاسه ورکړي. نه 50 کلن جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه د ضروري اسنادو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغی او له هغه راهیسې بې درکه دی. خو ریاد د شنبه پورې تایید کړ چې هغه د قونسلګرۍ په منځ کې په فزیکي شخړه کې وژل سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغو خبرو چې ده تر اوسه اورېدلې دي نه دی قانع کړی، او زیاته یې کړه چې پرون یې د سعودي عربستان له ولیعهد سره د خاشقجي د قتل په اړه خبرې کړې دي. ترامپ که څه هم څرګنده کړه چې نه غواړي په امریکا کې د سعودي پانګونه له لاسه ورکړي، ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د دې پیښې حقیقت معلوم کړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دا پل هانګ کانګ د چین له اصلي خاورې سره نښلوي. پر دې پله تقریبا 10 کاله کار وسو. د چین ولسمشر نن د پله د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون درلود. دا پل تقریبا 55 کیلومتره طول یا اوږدوالی لري، او په چین کې اساسي بندرونه چې هانګ کانګ، مکاوې او ژوهای دي سره نښلوي. دا پل به د موټرو لپاره د اکتوبر په 24مه پرانیستل سي. چینایانو دا پل داسې کلک جوړ کړی چې د هر ډول ستر توپان او زلزلې په وړاندې مقاوم دی، او تقریبا 400,000 ټنه فولاد یې پکې کارولي دي. تر پله لاندې د سمندر په منځ کې د ریل ګاډي تونل هم جوړ سوی دی، او تقریبا 40 میلیارده ډالر ورباندې مصرف سوي دي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د کندهار د پخواني وژل شوي قمندان جنرال رازق له کورنۍ او مشرانو سره د غمشریکۍ په هدف دغه ولایت ته تللی کارپوهان څه وایي چې د سفر به څومره اغېز ولري؟
د رئیس جمهور اوسنی تک و کندهار ته اړین و. د یوه طرفه څخه د جنرال عبدالرازق کورنۍ حکومتي چارواکو د کندهار ولس ته یو ډاډګیرنه وه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په خاطر د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي، او خلک لا هم کولی شي چې شکایتونه ثبت کړي.
د سه‌شنبې په ورځ د شپې په 12:00 بجو پورې خلک کولی شي خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
او په استانبول کې د عربستان په کنسولګری کې د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي قضیه، د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې یو پلټونکی ټیم یې ټاکلی څو قضیه بیخي سپینه کړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی د کندهار د پخواني امنی قمندان جنرال عبدالرازق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه سفر کړی. هغه به د جنرال له کورنۍ سربیره د کندهار له مشرانو سپینګیرو سره هم وګوري. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی همدا شېبه له کندهاره د ټلیفون پر ژوندۍ کرښه له موږ سره دی. رښتینی صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. ولسمشر 2 بجې کندهار ته ورسېد، او تر اوسه پورې کوم کارونه کړی؟
سنیکزی صاحب، ډیر زیاته مننه. تاسو اوریدونکو ته هم سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه 12:10 بجې کندهار ته راورسېدی، او د ولسمشر سره په دې سفر کې د کابینې شمېر غړي هم شامل دي. ولسمشر لومړی خرکی شریف ته لاړ، او هلته یې د دعا وکړه. تر هغه وروسته ولسمشر د کندهار د پخواني امنی قمندان جنرال عبدالرازق خبر ته راغلی، او ولسمشر دلته د مطبوعات په حضور کې یوازې دعا لاسونه پورته کړل او وایي ونه کړه. متخصوی چې تدې ورسته البته اوس ولسمشر د کندهار دولتي مېلمستون ته یوړ شو، البته منډیګک ماڼۍ ته. هلته به د جنرال عبدالرازق کورنۍ د غړو، قومي مشرانو او خلکو سره وګوري، او تاکسوی چې ولسمشر هلته وینا وکړي. البته موږ ته وویل چې د رسنیو له حضور پرته واورول سي، او تر اوسه چارواکو د ولسمشر د وینا په اړه معلومات هم نه دي ورکړي.
څه ویل کېدل چې ولسمشر به څه وایي؟ داسې مخکې له مخکې څه نه معلوم سوي؟
یوازې د ولسمشر د سفر د هدف په اړه تر دې مخکې البته نن سهار او تېره شپه د کندهار ځایي چارواکو خبري اعلان ته یوازې د سفر هدف چې لکه تاسو یادونه وکړه، د کمانډان عبدالرازق د کورنۍ سره غمشریکي او د هغه په پاتې کې ګډون کول وو.
ولسمشر وروسته له هغه کندهار ته ولاړ، نن چې دولتي پلاوی پلټنې فکر کوم هلته وکړلې، او بیا وروسته له هغه ولسمشر ورغی د جنرال رازق د قضیه په اړه باندې.
بله تیر ورځ ولسمشر د یو فرمان په اساس د کمانډان راځي کرور تعدین د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکه. البته امهاله د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ثانیزیم کانفرنس لودي هغه وویل چې د کندهار د ولایت مقام په پیښه کې البته پیښه د پولي اغاړې پلان شوی ده او حمله کوونکي سره 15 دقیقې مخکې تر حملې خبرې سوي دي دونی می دي کې او د پولي دا غاړې د دغه حملې امر ورکول شوی. البته ثانیک دی وویل چې د پیښې په تړاو 15 کسان نیول شوي دي چې اوس تر تحقیقاتو لاندې دي.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی او د ازادي راډیو خبريال کندهار له موږ سره خبرې کولې. ولسمشر اشرف غني په کندهار کې دی، هغه د خرقه شریف ته تللی دی، هلته د جنرال رازق قبر لیدلی، همدارنګه یوازې خبريالانو سره لیدلی دي خو خبرې نه دي کړې. د اوس د منډیګک په دولتي ماڼۍ کې دی، هلته د کندهار د وژل شوي پخواني امنیه قمندان جنرال رازق له کورنۍ او مشرانو سره ګوري او تمه ده همالته وینا وکړي خو رسنۍ ته دعوت نه دی ورکړی. د کندهار ته د ولسمشر د سفر اهمیت به څه وي او کوم مسایل به یادیږي، څومره دغه سفر اغیز کولای شي، په دې اړه د پوځي چارو او سیاسي چارو له کارپو باری آر اس سره نسیم شفق مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې د رئیس جمهور اوسنی تک وکنده ته اړین وو. تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې یو لوی تروریستي واقعه وشوله چې د هغه په پایله کې د کندهار مهم شخصیتونه یا چارواکي تر برید لاندې راغله. واقعا دا په مملکت کې یو مهم او د پام وړ موضوع ده. د بل طرف څخه د په کندهار کې څو اړین موضوع وي. یو دا چې د جنرال رازق د مرګ تسلیت مراتب هلته
جناب عارف صاحب ما غوښتل چې همدغه پوښتنه وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې د جمهور رئیس تاک ډیر اړین او مهم و په دغه شرایطو کې کندهار ته، نو څه مهم مسایل دي اجنډا وي به چې رئیس جمهور به په هغه باندې ډیر تمرکز کوي؟
دلته یو د یو طرف څخه د جنرال عبدالرزاق کورنۍ او حکومتي چارواکو د کندهار ولست یو ډاډګیرنه وه د هغه د شهادت په رابطه. د بل طرف څخه په کندهار کې د جنرال عبدالرزاق د منځه تګ او د رئیس امنیت ملي د منځه تګ او د والي زخمي کېدل یو تشه په کندهار کې رامنځته کړه، یا یو سیاسی او نظامی نازک حالات رامنځ تکی. د دې لپاره هم ولسمشر شاید لازمه ګڼلی وي چې هلته په دې حق د حکومت د بیا احیا او د چارواکو پر ځای کولو او نورو سیاسي حالاتو ته توجه د قومي مشرانو سره کتل. دا ټول هغه شان و چې د تاګه اړین کار.
بله، نو آر اس صاحب تاسو هم په جریان کې چې د جنرال عبدالرزاق ورور تادین خان د کندهار د امنیت قومندان د سرپرست په توګه ټاکل شوی، دغه څومره مؤثریت لري؟ آیا دا ښه اقدام و که څنګه؟
زه فکر کوم چې په اوسنی دستی مقطع کې چې حالات په کلی په کندهار کې یو بل رنگ خپل کړی دی، سیاسي حالات په دغه اوسنی حال کې د ځینو احساساتو د په نظر کې نیولو لپاره دا ګام ښه ګام پورته شو، دا پر وخت باندې. اما د کندهار راتلونکي ته د هغه ځای پوځي او سیاسي جوړښت نور هم عمیق فکر پکار دی چې هغه حکومت او حکومتداري ده، حکومت او حکومتداري کې آینده کې نور هم داسې کېدلی شي چې ځینې بې ځایه او ځینې پر ځای شي.
د پوځي او سیاسي چارو له کارپو باري آر اس سره مخبري واوریدې، هغه کندهار ته د ولسمشر سفر مثبت وباله او ویل چې اړینه ده چې د اوسنیو شرایطو د ښه کېدو په نوروسته د کندهار وضعیت ته هم جدي پاملرنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسام اکرام الله اکرام تا وګ دوچې د اقتصاد نړۍ خبرونه ویلي.
د هرات د معدن او صنایعو خونوای په روان کال کې په دې ولایت کې د صنعت په ځنګړي ډول د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګونه شوې دي. د دې خونی رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیر الکولي مشروبات او لبنیاتو په تولید کې تغیرات راغلي چې د تولیداتو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. نوموړي همداشان وویل چې د مرمرو د ډبرو د پروسس د پلاستیکي پایپونو او دوا جوړونې په برخه کې هم پرمختګونه شوي چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه کړې او د فابریکو په عوایدو کې زیاتوالی راوستی دی. خو دی وایي چې په ایران د نړیوالې ټولنې د بندیزونو له امله د دې ولایت فابریکه لرونکي د خامو موادو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعي خونې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د سړو خونو نه موجودیت د مڼو باغلرونکو اندېښمن کړی دي. دوی هم دا شان وایي نورو هیوادونو ته د دې ولایت د مڼو د حاصلاتو صادراتو ته هم زمينه نه ده برابر شوې. د دغه خونې مسؤل نصیر لمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د مڼو حاصلات له 60000 ټنو څخه 25000 ټنو ته لوړ شوې دي، خو د سړو خونو نه موجودیت لامل شوی چې په زیات اندازه مڼې خراب او لمنځه لاړ شي. خاغلی لمیار وایي د سلی د یاد ولایت بغلرون کې اندیښمن کړي او له حکومت غواړي چې حاصلاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. نو موږ وایو چې په 13 کې به هر کال 15 نه تر 60000 ټن مڼو پوری پاکستان ته صادرېدل، خو سږ کال یاد هیواد هم اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته د مڼو صادرات وشي. هڅه مو کړه په دې برخه کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. او نن د کابل په بازارونو کې پومده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړو 1400 خپانی، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1100 افغانی، د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغانی، شپاړس لیټر غوړی 1000 افغانی. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 850 افغانی پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانی په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانی 15 پوله، یو یورو 80 افغانی 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن وویل هیواد یې په استانبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه بشپړه پلټنو ته ژمن دی. سعودي عربستان ترکیې ته یو ټیم لیږلی چې د دې قضیې په اړه پلټنې وکړي. په دې اړه باندې ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي، همداسې برا سره په سټوډیو کې دی. ملالۍ، دا ټیم چې ترکیې ته لیږل شوی له ترکانو سره به یو ځای کار کوي که ځان ته به لګیا وي؟
ستانکزی صاحب، سعودي عربستان چې ترکیې ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی، هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جوبیر په وینا د خاشقجي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجوبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبرې غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید تحقیقات بشپړوي او حقیقت افشا سي، او هغوی چې د دې قضیې مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله تکرار نه سي.
پاول کې سعودي عربستان ویلی و چې خاشقجي په استانبول کې له کنسولګری وتلی دی، بیا وروسته تایید کړل چې نه، د شخړې په نتیجه کې له چارواکو سره هلته وژل شوی دی. دغو تشریحاتو څه ډول انتقادونه رامنځته کړل؟
بلې، اوس تنکزی صاحب، سعودي عربستان لکه تاسو چې وویل د خاشقجي د وژل کېدو د تورونو د ردولو تر څنګ دا هم ویلي وو چې خاشقجي په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د فزیکي شخړې پر مهال مړ شوی دی. خو نړیوالو پر دغه خبره سخت انتقادونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره تلیفوني خبرې وکړې، خو ده ویل چې دی اوس هم د هغه څه په اړه ډاډه نه دی چې د دې وژنې اړوان ورته وویل سول. ترکي چارواکو ویلي وو چې خاشقجي د سعودي په کنسولګری کې د نن د دې هیواد د ایجنټانو لخوا وژل شوی او بدن یې ټوټې کړای شوی و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دی به د پلټنو نتایج نن سه شنبه د خپلې وینا پر مهال اعلان کړي. د بهرنۍ چارو وزیر عادل الجوبیر چې البته د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر دی، ویلي چې د دې قضیه په تړاو 13 کسان نیول شوي او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای شوي دي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د دوشنبه په ورځ الجوبیر د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره وکتل. ویدودو د خاشقجي په قضیه کې د شفافو او بشپړو پلټنو غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده چې خاشوقچی له واشنگتن پوسټ سره خبریال وو او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد وو. دی د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی وو خو بیرته نه و راوتلی.
ډیره مننه کوم ملالۍ بشیر. و اوریدل چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویل دی د جمال خاشوقجی د قضیې د پلټنې لپاره یو ټیم ترکیه ته لیږلی څو د هغه د مړینې په اړه باندې بشپړ اسناد راټول کړي. جمال خاشوقجی په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې وژل شوی دی او سخت نړیوال غبرګونونه راپارولی دي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسام راځوی وی مارکیټه چې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون لیږوي غړي سره مخکړي. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وی د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي. د کمیسیون ته د شکایتونو د استولو بهیر د قانون لمخې تر 48 ساعتونو پورې دوام کوي. لدی مخکې کورونې او نړیوالو تارونکو هم ویلي وو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ګډوډي او سرغړونې خورا زیاتې وي. احمد تکل د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون له مرستیاله همایرا حقمل سره مرکه کړي. میرمن حقمل د مرکه په پایل کې د انتخاباتو شکایتونو د ثبتولو لپاره د پاتې پاره معلومات ورکوي.
مطابق له قانون خلک اولای شي چې وروسته د ټاکنو نه په 48 ساعتونو کې خپل شکایت د انتخاباتو د پروسې نه ثبت کړي. د سه‌شنبه په ورځ د شپې په 12 بجو پورې خلک اولای شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
تر اوسه پورې څومره شکایتونه تاسو ترلاسه کړي؟
یو هغه شکایتونه و چې د ټاکنو په دوه ورځو کې درلودل چې شمیر یې 6000 شکایتونه ترسیدلی دی. او یو هم هغه شکایتونه دي چې نن په ټول افغانستان کې ترلاسه شوي دي چې د هغو شمیر هم تقریبا په 100 شکایتونه دي چې شاید شمیر یې تر 1000 هم اوچت شوی وي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي؟
بله، متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډېر جدي دي او کېدلی شي چې وروسته د شکایتونو د څېړنې او هغو ته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به موږ د ساکنو د کمیسیون نه وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددن انتخابات ترسره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همایره حقمل وایي توضیحات ورکړل. وی ویل چې نن ورځ هم کولای شي خلک شکایتونه ثبت کړي. له دوی سره د دې خبره څه باندې 6000 شکایتونه ورسېدلي او کېدای شي په ځینو حوزو کې د انتخاباتو نتیجه باطله شي او د ټاکنو کمیسیون باید له سره هلته انتخابات وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل د نن چاپ د مطبوعاتو په اړه باندې تبصره اجمل تورمان لوستې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مسایلو ترڅنګ د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه لیکلي دي. ویساخ خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د میډیا امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر جنرال عبدالرزاق برید د ډیورن له کرخې هاخوا پلان شوی و. په مطلب کې راغلي ستانکزی که څه هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیس خو ظاهراً اشاره پاکستان ته وه. د ملي امنیت د رئیس په حواله دا هم راغلي چې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې مخکې له پولې هاخوا 2.5 دقیقې په تلیفون خبرې کړي او د حملې دستور یې اخیستی دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د افغانستان د امنیت رئیس ویلي له هغه هیواد سره به خبرې وکړي کوم چې دغه حمله پکې طرحه شوي څو مسؤول کسان دوی ته وروسپاري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د پخوانی امنیت رئیس په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي چې رحمت الله نبیل ویلي د جنرال رازق ترور د پاکستان استخباراتي شبکې آی ایس آی ته د نږدې کسان لخوا شوی او یاد کس د آی ایس آی په مرکزونو کې روزل شوی و. په مطلب کې د ښاغلي نبیل په حواله دا هم راغلي چې د سرچینو پر بنسټ د جنرال رازق وژونکي د الحمزه په نوم د انتحاري عملو په روزنیز مرکز کې روزل شوی و چې دا مرکز د تاجمیر جواد مشهور په مولوی ذبی الله تر مستقیمې څارنې لاندې دی او نوموړی له آی ایس آی سره نږدې اړیکې لري. سرخط پلواکی ورځپاڼې بیا د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، آیا حکومت د دغه پیښې د حقیقت موندنې توان لري؟ په مطلب کې وړاندې راغلي چې حکومت د خپلو دروغجنو وعدو په دوام بیا هم وعده وکړه چې د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو قضیه به څېړل کېږي او په دې تړاو راپورته شوې پوښتنې به ځوابېږي. هغه وعده چې د مطلب د لیکونکي په خبره په وار وار تکرار شوې خو نتیجه ترې نه ده راوتې. ورځپاڼې لیکلي چې خلک هم په دا شان وعدو اوس بې باوره شوي او کله واقعیت نه سترګې پټې نه شي نو د دغې پیښې د تیارو خواوو روښانه کول د حکومت په توان کې نه دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه یوه مقاله چاپ کړې ده. لیکوال لیکي، ویل کېږي چې دا غونډه داسې وه چې یوه کورني سرتیری هم اجازه نه درلوده چې له وسلې سره امنیتي محدودیې ته وردنه نه شي. بیا نو څنګه د طالبانو نفوذي کس وشول کولای چې په جنرال رازق ډزې وکړي؟ په مطلب کې وړاندې راغلي، په ډېر احتمال سره چې د طالبانو نفوذي کس د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي لخوا په دنده ګمارل شوی وي چې د لیکوال په باور دا چارواکی کېدای شي یو وزیر یا یو والی وي. اصلاح دولتی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د جنرال رازق ورور تادین خان اڅکزی د کندهار سرپرست امنیه قمندان وټاکل شو. په مطلب کې راغلي چې نوموړی تیره ورځ د کورنیو چارو وزارت د مرستیال جانان بارکزی لخوا معرفي شو.
ازادي راډیو ته غوږ استازو د راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه په ټول نړۍ کې واورئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، شاهزاده ابنایم د کنر ولایت څخه. دا چې کومه ټاکنې وشولې د ولسی جرګې د فاره، دلته خو چې موږ کومونه د کنر ولایت کې بعضي وکیل صاحب د رای محل ته راغلي او خلکو ته اشاره کوله چې ما ته رای راکا، بعضي چې توګه تللو چې هغه وو پیسې ورکولې. دلته موږ نه دلته په داخله د مرکز کې هغه چې د نمندانو د فاره جنکیانه تربیه شوې او خځه خو ساده دي، بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ تور کولې. او ساده خزبانه مې متوبېل چې کوم دي کې تعالی موږ ټک مارو په بل وکیل نو یا هغه په دخل وکیل په نه باندې رای چې مار کړه. آیا دا رای به د قرنټین په لور باندې لاړ شي او کلاړي باندې شي؟
السلام علیکم، زه سمیع الله سمیم لیلمند ولا صدا کې رام پرېږم. زه تاسو د ټاکنو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا هغه لیلمند خو سم نیمې لیلمندانو خو ټاکنې رای نه کړې و؟ یا طالبانو د خاصه لارې پر باندې یا حکومت معنا سامنے پریشر حکومت په څو باندې تلاشي کول نو چې راي نه جوړ کړی. آیا دا هو د پولیسو خاصه ضرورت کیږي؟ نو وايي چې حکومت خپل ومن نو چې هر موږ سم نه کړی ورته پاتې و ضرورت یم د عملست ما د اشتباهي شدا غشتنه چې د خلک و ضرورت نه خنن. بلې، السلام علیکم، دا محب الله محبت ما له هلمند ولایت مرکز لشکرګانه. خو په نومي ورځ چې ټاکنی د وو بجو څخه دوی ویلي وو چې شروع کیږي، به خو متاسفانه چې هغه څه ونه شول. د بایومتریک سیستم کې ځینې ستونزې وې، خو بیا هم د 12 بجو یا 1 بجې په شاوخوا باندې پیل شولې چې د ماښام تر 2 بجو دوام درلودی او په ښه توګه کول ټاکنی په نومري ورځ ښه ورسېدلې. او د 2 ورځې لپاره هم په ښه توګه په ښه حرامه فضا کې خلک راغله خپل رای ورکړلې او
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غواړی ستاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ټلیفونونو باندې موږ ته زنګ راوړئ او خپل پیغام ثبت کړئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. فرشته جلال دی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. ارګوای چې کندهار ته د شغلی غنی د سفر هدف ته کندهار د وژل سوی امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق قزغزی له کورنۍ خپلوانو او د کندهار له ولس سره غم شریک ده. ارګوای شغلی غنی په کندهار کې خرقه مبارک ته ورغلی او بیا د جنرال رازق اتکزی قبر ته د دعا لپاره درېدلی دی. دی وروسته په منډیګک ماڼۍ کې له چارواکو سره خبرو ته ولاړ چې جزئیات یې لا نه دي څرګند شوي. د چک جمهوریت پوځ تایید کړه چې یو عسکر یې په هرات کې د په پرونی حمله کې وژل سوی دی. د ناټو په خبر پاڼه کې مخکې ویل سوي وو چې په هرات کې یو افغان سرتیری پر دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. یو تن پکې وژل سوی او دوه زخمیان دي. د چک جمهوریت ویلي چې دا درې وړ عسکر د دوی دي او په بګرام کې پوځي روغتون ته زخمیان استولي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. عمران خان ویلي هیواد یې له سعودي عربستانه د پور تمه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه کومو توضیحاتو چې سعودي چارواکو ورکړي دي نه دی قانع کړی. خو ټرمپ په عین حال کې ویلي چې دی نه غواړي چې د سعودي عربستان پانګونې له لاسه ورکړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دا پل هانګ کانګ د چین له خاورې سره نښلوي. په دغه پل باندې تقریبا 40 میلیارد ډالر مصرف شوي او تر 400,000 تنه زیات فولاد پکې کارېدلی دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت به میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم، چنانچه در تازه ترین مورد واقعات در ولایت قندهار آخرین واقعه پولیو ثبت شده.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
رادیو زدی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. خب دکتر صاحب، مولوی صاحب، به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب، میشه شما ابتدا در رابطه با پولیو یک معلومات بدین، بعد از او سوال بعدی را از با مولوی صاحب شریک می‌سازیم.
بله، اول تر از همه سلام و تهنیت به تمام شنوندگان رادیو آزادی. پولیو یک بیماری بسیار ساری و کشنده دوری طفولیت است که این میتونه شده که تمام اطفال که سنشان پایین تر از 5 سال باشه زیادتر به این بیماری مبتلا میشه. ولی پولیو میتونه که در هر سن و سال اشخاص و افراد زیر تهدید قرار بده. ولی زیادتر امو اطفال که نو تولد شده باشه، چون اونا مقاومتشان در برابر این مرض بسیار زیاد است، کم است، از این خاطر میتونه شده که اطفال نو تولد تحت حمله قرار بگیره. و همچنان این مرض ایتو یک مرض ساری است که توسط مواد غایته با اطفال امو اهالی که طفل در اوج مصاب است برای از اونا سرایت میکنه به زودی. اگر خدا نخواسته یک طفل مصاب مرض پولیو باشه، تقریبا در حدود 200 طفل دیگه امو اهالی را معرض به خطر میسازه. و این مرض هم لاعلاج است و میکروب این مرض بسیار زیاد مقاوم است و در موسم سردی یعنی میتونه شده که تا 4 ماه آب زندگی بکنه و حتی در مواد غایطه میتونه شده که تا 6 ماه زنده بمانه.
دکتر صاحب تشکر، بعدن با شما هم صحبت های دیگه هم داریم. مولوی صاحب، اکثریت خانواده ها البته در ولایت دوردست همین واکسین تطبیق نمی کنن که گویا از لحاظ اسلام، از نگاه اسلام حرام است. شما میشه در رابطه با واکسین از دیدگاه اسلام و حلال بودنش یا که خانواده ها چطوری را بتارن تطبیق کنن نظرتان را بگوید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران تکنیکی و تمام بیننده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رابطه با واکسین پولیو و دیگر واکسین های وقایوی از دیدگاه دین مقدس اسلام ما اصول و قواعد داریم. در رابطه با پولیو تحقیقات زیاده کرده ام با اتباع دکتر صاحبا و علمایی که در عرصه فقه و طب دکترا دارن تماس های داشتم و کتاب های را در این مورد مطالعه کردم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که در مواد واکسین پولیو کدام چیزی که از دیدگاه اسلام استعمال آن، خوردن آن، تطبیق آن حرام باشد وجود ندارد. علاوه از این تطبیق واکسین پولیو وقایه هست و دین مقدس اسلام اکثریت موارد و احکامش وقتی که ما مطالعه بکنیم جنبه های وقایوی دارد. اگر ما وضو میکنیم جنبه وقایوی دارد، اگر ما زکات میدهیم جنبه وقایوی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارد، اگر ما نماز میخوانیم جنبه های وقایوی از لحاظ معنوی و روحانی دارد. و بالاخره نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید ما انزل الله داء الا انزل معه دواء. هر مرض را که الله پیدا کرده است علاج و دوای آن مرض هم پیدا کرده است. متاسفانه در کشور ما یک تعداد فامیل ها نام این که واکسین پولیو یک برنامه غیر مسلمانان است و بالاخره از این طریق میخواهند که اطفال ما را معیوب بسازند و اطفال ضعیف بسازند و حتی ما از بعضی ها شنیدیم که میگه اطفال بی غیرت میسازه. اینا همه افواهات هست که اساس دلیل ندارد. ما در چندین سالی که دیگر واکسین های را داشتیم از قبیل چیچک و سرخکان و غیره هیچ موردی وجود ندارد که به خاطر تطبیق ای واکسین کدام طفل کدام انسان مصاب با کدام مرض و یا معلولیت شده باشد. علاوه‌تن تطبیق واکسین پولیو جلوگیری از یک مرض مزمن و یا از یک مرض بالاخره لاعلاج است که عبارت از فلج است. حالا اگر این واکسین تطبیق نشود بالاخره اطفال ما، انسان ها به مرض فلج مبتلا می شوند که لاعلاج است متاسفانه. لذا ما پیام ما به مردم، به خانواده ها این است که هر گپی را که می شنویم باید در مورد امو گپ عالمانه آگاهانه پیش بریم. خود من چند سال قبل مخالف پولیو بودم، اما زمانی که تحقیق کردم، مطالعه کردم در کنفرانس های ملی و بین المللی که در رابطه با واکسین های وقایوی تدبیر یافته بود اشتراک کردم، کتاب های را مطالعه کردم، بالاخره به این نتیجه رسیدم که نه تنها واکسین پولیو از لحاظ شرعی ممانعت ندارد بلکه یک وجیبه اسلامی و ملی ما هست که باید ای واکسین بر اطفالی که تحت سن 5 سال هستند تطبیق بکنند.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب، صحبت های بسیار نیک و عالمانه داشتین. یک شنونده را میگیریم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله سلام علیکم.
فرشته می بخور سلام مولوی سلطان، سلام علیکم محترم دکتر سلطان.
وردک صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بگوین سوالاتتان که از مولوی صاحب چه سوال دارین، از دکتر صاحب چه سوال دارین، بفرمایید.
ډیر ازیو تمنه واقعا مولوی صاحب خو درې مو هم خبرې وکې نو زه به دم را وایم په غوړ لرو پلاتو سیمو کې چې دا کوم پای کمپاین دی و یو راوونی بیا په غوړ لرو پلاتو سیمو کې خلک د خپل ځونه یو رقم تبلیغات کوي او بل رقم تبلیغات کوي. مولوی صاحب نو مې دا سوال پوښتنه ده، داسې یو مختصر پای رو پلاتیسمو که چیمو گروه لجون که دو تا داس یو مختصر پایغون ورکو چی تا باور از داغه کوم واکسین چې تطبیقیږي خلک دا خپل ماشومان واکسین تامه یو سوال اوره من نه وخت را
بسیار زیات تشکر وردک سپ سلامت باشین مولای سپ شما بفرمایین
دی وردک سپ په جواب کې بعد عرض وکم
بله
چې زما پیام هغه و چې مخکې مې تاسو ته عرض وکړ اول خدا دا چې واکسین ته جنبه سیاسی و جنبه بالاخره قومی و گروهی باید ورنگ هغه کسان چې خصوصا عموما په د صحت په بخش کې چې هر څو کار کوي دوی به طرف دي دوی ډاکټر صاحبان دي د مخالفینو مریضان هم معالجه کوي د مخالفینو اطفال هم واکسینه ای او د موافقین هم لحاظ از ما پیام داده چې رازه الله سبحانه و تعالی مونږ او تاسو ته عقل را کړی دی درک را کړی دی بینش را کړی دی تاسو کولای شئ چې وزارت صحت عامه ته مراجعه وکړئ نور زینو ته مراجعه وکړئ او زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په دغه واکسین کې هیڅ کوم حرام مواد خلط نه دی یو بل هغه کسان چې افواهات کوي دوی دراشي منطقي دلیل ور وړاندې کوي که دوی وای چې دا د خارج ناراضي د خارجانو جور کړی دی نو د مونږ او تاسو خو اکثریت دا د خارج ناراضي که یو پاراستامول هم استعمالو نو که دغه دلیل چې ځینې کسان افواهات کوي چې په دې کې مواد حرام ګرځي نو پاراستامول هم چې مونږ خو خی باید اول لاړ سو لابراتوار ته د تحلیل کو تجزیه کو د هغه نه وروسته چې مطمئن شو بیا دا استعمال کو چې دا غلطه خبره ده ضروری نه ده بله خبره دا ده که دښمن وغواړي چې مونږ او تاسو ته د واکسین له لارې نه ماشومانو ته ضرر ورسوي ډیر نور لارې دي مثلا وړو خلکو ته مفته ارزه کې نور خوراکي مواد نور شیان دي چې دوی کولای شي په اسانه توګه دغه وایرس یا دغه ضرر چې کوم ځینې مخالفین عقیده لري خلکو ته ورسوي نو د نور لارې نه هم کولای شي خو عمدترین مشکل دا دی چې دغه واکسین د دولت له خوانه خلکو ته مجانی او مفت عرضه کیږي ولو که دولت پدی باندې پیسې ورکوي پدی باندې مامورینو ته معاش ورکوي ډیر زیات مصرف لري خو لیکن خلکو ته مفت و مجانی عرضه کیږي لحاظا دا به قدر نه شوی دی نه یوازې چې به قدر شوی دی بلکې د دې په مقابل کې ځینې افواهات و تبلیغات هم کیږي لحاظا زه خپل وطنوالو ته ورونو ته او خویندو ته ټول کورنۍ ته اطمینان ورکوم چې د شرعي لحاظ نه ان شاء الله پکې هیڅ کوم مشکل شرعي وجود نه لري
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب شنونده بعدی را میگیریم
سلام خواهر محترم خدمت شما و خدمت مولوی صاحب خدمت دکتر صاحب تقدیم میکنم قاری محمد موسی هستم از ولایت غور با شما تماس گرفتم
قاری صاحب بسیار خوش آمدین از ولایت غور بفرمایید سوالاتتون رو بگویید
یک چیزی گپای مولوی صاحب من 100% نه 400% گپ چیزی تایید میکنم بسیار عالمانه صحبت کردن حتی من میگم که گوشت خنزیر هم اگه باشه وایس تبابت جایز است واکسین نمیتونیم که ما هر دوای خارجی را لابراتواری معاینه کنیم و دکتر صاحب سوال می بود که نمی تیفلای زیر 5 سال گفتن که اگر واکسین نشه فلج میشه اگر تیفلای که مثلا 10 ساله باشه یا 7 ساله 8 ساله باشه که واکسین نشده باشه یعنی مریضی فلج میتونه گونه رو بزنه یعنی که وجودشان مقاومت دارن در مقابل فلج
تشکر سلامت باشین قاری صاحب دکتر صاحب شما پاسخ میده
بله باری صاحب بسیار زیاد تشکر ما قبلا هم گفتم برتان به عرض رساندم که این مرض اطفال زیر 5 سال زیادتر معرض به خطر می سازه ولی مرض می تانه شده که اطفال بالاتر از 5 سال هم بگیره
اینا به خیلی گفتن که 10 یا 8 ساله که واکسین نشده باشن
بله خب مقصد اگر طفل 8 ساله یا 10 ساله باشه
یعنی از 5 ساله بالا باشه
از 5 ساله بالا باشه در اون ساحات که مثل غور در اون ساحات یعنی زیادتر معرض به خطر نیستند چون در اونجا گردش ویروس وحشی پولیو قطع شدن و تقریبا از چندین سال به این طرف ما خوشبختانه که در ولایت غور کدام واقعی مثبت پولیو را نداریم یعنی شما در این عرصه راست نداشته باشین و اطفالتان اگر واکسین هم نشده باشن یعنی سنشان بالاتر از 5 سال باشه و واکسین نشده باشن انشالله اونا معرض به خطر نیستن ولی او اطفالی که سنشان پایین تر از 5 سال باشه. هر بار که در اون ساحات واکسین کمپاین واکسین میشه، شما باید او اطفال زیر 5 سال تن در اون ساحات واکسین کنید. ما بعضی ساحات در دیگر نقاط کشور داریم، در نقاط شرقی و در نقاط تقریبا جنوبی کشور که در اونجا گردش ویروس وحشی پولیو هنوز قطع نشده، در اون ساحات زیادتر ما اطفال زیر 10 سال هم تحت پوشش قرار میدیم، چون در اوجا یعنی خطر برای اطفال بالاتر از 5 سال هم هسته. ولی برای شما اطمینان میدیم که در ولایت غور خوشبختانه از چندین سال به این طرف در اوجا واقعی مثبت پولیو نیست و ای مانی ای را داره که او اطفالی که بالاتر از 5 سال باشه اونا معروض به خطر نیستن.
دکتر صاحب میشه در رابطه با این بگوین که این مشکل کسایی که نمیفهمن که واکسین از چی چیزای ترکیب شده میشه بو بار نظر بدین که باز مولای صاحب هم نظر خود از لحاظ دیدگاه اسلام بگوین در این مورد؟
بله، قسمی که جناب مفتی صاحب هم در این عرصه معلومات های خود قطع ما شریک ساختن، واکسینا در این تو چیزای به حساب حرمت وجود نداره. اما میکروبی که باعث این مرض میشه این همی خود در این واکسین دخیل است و همچنان یک رقم نمک است در این واکسین، در ترکیب این واکسین و همچنان یک دوای دیگه به نام انتیبیوتیک به نام نیومایسین بسیار به مقدار کم در او وجود داره و این همی سیچ از همی سیچیز و تقریبا او آب که خداوند برای ما و شما آفریده و بدون آب حتی زندگی ناممکن است. این همی آب و نمک و خود میکروب است و به مقدار بسیار کم یک ادویه انتیبیوتیک است که در ترکیب از این واکسین شامل است و از نگاه حرمت قسمی که مولای صاحب هم عرض کردن، یعنی کدام چیزی که از نگاه حرمت در این داخل باشه، هنوز علما در این عرصه تحقیقات که صورت گرفته نیافتن. این همی ترکیبشان هستن و بازم از حرمت میتونه که شما از مولای صاحب پرسان.
بله، مولای صاحب میشه نظرتان در رابطه بگوین ترکیبات چه دکتر صاحب گفتن.
بله، یک چیز به صحبت های دکتر صاحب اضافه بکنم که ما از خود دکتر صاحبشان و دیگه دکتر صاحبای که استادای ما هستن در این عرصه شنودیم که یکی از ترکیبات امی مواد واکسین خود میکروب امی پولیو هست. حالا سوال اینجا هست که اطفال ما بعضی میکروب در وجودشان تزریق میکنیم، حتی با میفرمان که میکروب کشته شده هست. ها چرا تطبیق میشه؟ میگه به خاطر ازی هست که وقتی این میکروب داخل وجود میشه اما هورمونایی که در مقابل میکروب مقابله میکنن اونا را بیدار میسازن. مثل که ما و شما یک مثال خیلی زنده داریم، زمانی که در یک جای کشت و زراعت و پالز میباشه، در اونجا حیوانات پرنده ها میاد پالز میخوره، بازوجا ما یک شکل آدم چیره را استاد میکنیم. وقتی پرنده ها بیاد فکر کنند که والا ایجا انسان استاد است. در اینجا هم وقتی که امی میکروب مرده را امی هورمونایی که در مقابل میکروبات مقابله میکنه میبینن بیدار میشن، آماده مقابله خود میکنن. او خاطر میکروبا اگر وجود داشته باشه از بین میره. از لحاظ شرعی ما مثل که قاری صاحب از ولایت غور صحبت کردن، ما در فقه اسلامی دو قاعده داره.
بله.
یک قاعده ای است که نبی صلی الله علیه و سلم فرموده است که شفای امت من در چیز حرام نهاده نشده است. به هیچ چیز حرام ما نمیتوانیم که علاج خدا بکنیم. یک. دو، اگر قرار به این باشد که یک انسان علاج که معالجه کرد، بالاخره تمام اطبا و دکترا و فقها به این اتفاق کردن که علاج اینمی آدم به یک چیز حرام است، در این مورد باز فقه اسلامی این حالت استثناء کرده است، اجازه داده است. مثلا ما در قرآن عظیمشان حالت مخمسه را داریم، حالت استرار را داریم، حالت مجبوری را داریم. یک نفر در دشت روان است،
بسیار سخت تشنه می شود. غیر از شراب دیگه چیز وجود ندارد. حالا برای حیات خود، برای نجات خود می تواند به اندازه از شراب استفاده بکنه که خود نجات بده. یا گوشت خنزیر که حرام قطعی است، اما به خاطر نجات جان خود به قدری که خود نجات بده و زنده بمانه باید از استفاده بکنه. به همین گونه در مواد واکسین هم چیز حرامی وجود نداره. اگر موجود هم باشد، یگانه راه علاج و وقایه از مرض پولیو و یا فلج اطفال همین تطبیق واکسین است. لحاظا ایج هم با شریعت اسلامی برای ما و شما اجازه داده است. ای در آن صورتی که مواد حرام باشه، ولی ما اطمینان میتونم مثل که دکتر صاحب هم عرض کردن که در ترکیب واکسین پولیو ایج گونه مواد حرام و هیچ موادی که از لحاظ صحی و طبی مضر به صحت باشه وجود ندارد.
یعنی خانواده ها در جمع میتونن اطفال چون واکسین کردن. بله، باز یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم، قاری صاحب دوباره تماس گرفتن، محمد موسی. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام خواهر محترم. دکتر صاحب محترم، شما قبلا اشاره کردیم که در واقع مثبت پولیونی. من یک داستان میگم بر شما. قومای ما و سن 15 سالگی، یعنی از 15 سالگی 16 17 ماه سی شهر شده به اصطلاح بگم. اما این را شما برای ما بگوین که این پولیو خطاب میشه یا کدام مرضی که یعنی دیگه مرضی باشه میشه. شما امیر دکتر صاحب برای ما توضیح بدین.
بله قاری صاحب محترم، ما در هر ولایت به حساب یک مرکز واکسینا داریم و از اوجه همی تمام واکسینا از اوجه توزیع میشه و در او مراکز، او مرکز در ولایت غور هم وجود داره، در مرکز غور هم هسته. شما میتونین که ابو تفلک اگه زحمت نمیشه برتان در مو
مرکز
15 ساله مگه اوجا ببرین، انشالله اموجا دکترها هست اونا او را میبینه و در صورت امکان کتان همکاری کده میتونه. اگه خدای نخواسته کدام مرضی چی داشتن، ما خو اول فکر میکنیم که چون از نظر خطر، یعنی ما برتان گفته میتونیم که در ولایت غور فعلا مسئول است و در اوجه شاید او تو واقعی مثبت پولیو را ما نداشته باشیم، امی امید ما است. ولی بازم شما با مو مرکز واکسین امی تفلک ببرین و اوجه دکتر صاحب هست، اونا معاینه شان میکنه و در صورت امکان کتشان همکاری میکنه، برتان راهنمایی میکنه که تفلک با کجا ببرین و با کدام اقدامات بعدی ضرورتش است که بر دی عرصه بر شما معلومات کافی انشاءالله ارائه میکنم.
دکتر صاحب، قسمی که بعض گزارشهایی را در برخ سایت ها خواندم، امی واقعی که در هرات صورت، در قندهار میگن طفلک قبلا هم واکسین شده بود، آیا اجر احتمال داره که طفلک واکسین یک بار شوه یا دو بار شوه بازی مبتلا به بیماری شوه، بیماری فلج؟
بله، ایتور ارقام و وجود داره. نه تنها ای طفلک اخیری ما که در ولایت قندهار و در خود شهر قندهار به نام لوی اویلا در او ساها پیدا شده، ای طفلک هم چند مرتبه واکسین گرفته، ولی ای چون در او جایا گردش ویروس وحشی پولیو قطع نشده و او جا ویروس در گردش است، یعنی هر زمانی که او جا کمپاین دایر میشه باید مو اطفال که یا زیر 5 سال باشه یا 10 سال باشه در او ساحت، و حتی ما دمین نزدیکا ما در او ساحت ما نتنا واکسین خوراکی پولیو در او جا تدبیق کردیم. با اطفال که سنشان پایین‌تر از 5 سال بود در اوجه ما واکسین زرقی پولیو هم تطبیق کردیم، چون در اوجه خطر بسیار زیاد است و هرگاه خطر زیاد باشه مقدر اطفال با پیمانی بلند میتونه که اونا را تهدید قرار بده و اونا سرشان حمله کنه. از این خاطر امو ای طفلکی که متاسفانه برشان مرض پولیو در شهر قندهار پیدا شده، این طفلک با او پیمانه که ضرورتش بود واکسین نگرفته، چون در اوجه هنوز هم گردش ویروس وحشی پولیو عملا وجود داره و اخیرا از امو سمپل یا امو نمونه که از آب گرفته شده، یعنی دو مورد ما در موجه داریم که در او ساحات آب هم ملوث است توسط این میکروب. یعنی این همی خودشان یک زنگ خطر است به تمام اطفال که در او احالی زندگی میکنه، برشان تهدید است. خواهش ما از تمام خانواده ها ای است، خصوصا والدین گرامی، که تمام اطفالشان که پایین تر از 5 سال و حتی یا 10 سال باشد در شهر قندهار و در دیگه ولسوالی هایی که هنوز هم در اوج اطفال زیاد معروض به خطر هستند، در هر باری که کمپاین میشه در اوجه باید اطفالشان را واکسین کنه. بله. تا تهدیدی که متوجه اطفالشان است او برطرف شوه و اطفال ما هم مثل مانند دیگه اطفال کشور یک زندگی صحتمند و داشته باشد.
تشکر. مولوی صاحب، میشه شما بگوین که علمای دین، مولوی صاحبا و اینا چقدر نقش دارن به خاطر محو پولیو و تطبیق واکسین در ولایات در به صورت عموم در افغانستان؟
باز هم علمای ما در قلوب مردم ما، در قلوب ملت ما جای دارن. شما ببینید وقتی که قضیه واکسین پولیو برپا میشود و یا قضایای دیگری ملی و بالاخره بین المللی مطرح می شود، همگی به علمای حقانی و ربانی خود مراجعه می کنند. لحاظا علما باید جایگاه خود بدانند، علما مسئولیت خود بشناسند. علما همیشه در فکر این نباشد که ما در یک جای امامت و تبلیغ و کار میکنم تا معاش بگیرم. نه، در اینجا خدا را در نظر بگیرند و بالاخره در عرصه تبلیغ واکسین پولیو هم خدا و هم مخلوق خدا را در نظر گرفته، لله و فلا در این مورد تحقیقات خود کرده، آگاهانه عالمانه و پیش بروند و کدام تبلیغات سویی که علیه پولیو و دیگر واکسین های وقایوی وجود دارد جلوی این تبلیغات بگیرند، زیرا مردم ما به نسبت هر کس به علمای خود بیشتر و زیادتر گوش میدهند.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. خب شنونده های عزیز، برنامه ما در رابطه با بیماری پولیو بود و صحبت های بسیار نیک و عالمانه داشتن مولوی صاحب و دکتر صاحب، و امید است که تمام کسایی که مخصوصا در ولایت دوردست در جایی که بیشتر در معرض خطر پولیو قرار داره، اطفال نازنینشان در کمپاین ها ببرن واکسین کنن تا از مرض پولیو یا فلج اطفال در امان باشند. و برنامه در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب گلخان ایوب و مولوی مفتی، مولوی صاحب مفتی فروتن که در این برنامه با ما شنونده ها بودن، جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
نره 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 نره